ازادي راډیو دا خبرونه تر یو لسو بجو دوام کوي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مولا دې خبرو چې د ازادي راډیو د یو تکړه خبريال ژغ بنور
د لسمی او دریمی او زی ډیر سمی اللهم د طالبانو په ولکه کې دي او د ندالی ولسوالۍ د مرکز او چنجیر ترڅنګ د شهر په دوو حوزو کې جګړه روانه ده او هر ورځ کډي باریږي. محمد لیاستی د ازادي راډیو هلمند.
تر خبرونو وروسته د دې موضوع تفصیله ولې درسته. په افغانستان کې د استرالیي ځانګړو ځواکونو لخوا د جنگي جرایمو په اړه څېړنه کیږي. په کندهار کې وسلوالو ته مرګ جوبله اوښتې ده. د امریکا په نیویارک ایالت کې تازه محدودیتونه ولګول سول. استرالیا په افغانستان کې د خپل هیواد د ځانګړو ځواکونو لخوا د جنگي جرایمو د ادعاو پر څېړلو یو ځانګړی څارنوال ګماري. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن په افغانستان کې د استرالیا د ځانګړو سرتیرو د چلند په اړه د راپور تر خپرېدو مخکې خبرداری ورکړې چې د جدي او احتمالا جنایي ناوړه چلند د ادعاو اټکل کوي. د استرالیا د دفاعي ځواکونو سرپلټونکي په 2018 میلادي کال کې د استرالیایي ځواکونو لخوا په غیر قانوني ډول د وژنو د ادعاو او د وسلولو شخړو پر مهال له قانونه د نورو سرغړونو د احتمال په اړه څلور کلنه ارزونه پیل کړه. د استرالیا د ځانګړو ځواکونو لخوا د غیر قانوني وژنو او د دوی د نورو سرغړونو په اړه دغه ادعاوې د 2015 او 2018 میلادي کلونو ترمنځ مودې په اړه دي. دا څېړنه په داسې حال کې کېږي چې د استرالیا رسنیو او افشاګرو د ملکي افغانانو او بې وسلې بندیانو د وژنو ادعاوې کړې دي. په دوی کې دا ادعا هم شامل ده چې استرالیایي ځواکونو په ترخی الوتکه کې د ځای پیدا کېدو لپاره یو بندي او په یوه چاپه کې یو تن شپږ کلن ماشوم وژلی دی. د استرالیا نږدې 40,000 سرتیرو په افغانستان کې پوځي ماموریت ترسره کړی دی. دیرانو پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې د ملاتړ په برخه کې له یو بل سره پر نږدې همکاري موافقه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویل چې د پاکستان له لوی دریستیز او صدر اعظم سره هم د خبرو په اجنډا کې د افغانستان موضوع هم شامل و. محمد جواد ظریف د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبرلان ته ویل
بحث خیلی خوبی داشتیم.
د افغانستان سیمه او فارس خلیج په اړه مو ډیر بحث درلود. د هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړی کولو او د ایران د اټومي موافقه په اړه مو هم خبرې وکړې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په پرونی اعلامیه کې راغلی چې جواد ظریف له خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشی سره د کتو پر مهال موافقه وکړه چې افغان چارواکي به ساري فرصت لري چې په جګړه ځپلې افغانستان کې سوله رامنځته شي. جواد ظریف د سیشنبه پر ورځ په دورځنی سفر پاکستان ته ورسید. د ننګرهار والی وایي حصارک ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه او کافي مهمات لیږل شوي. په حصارک ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په دې وروستیو کې نښتې سوي دي. د ننګرهار والی ضیاءالحق مرخیل برای ازادي راډیو ته وویل
دو ورځو څخه طالبان کوشش کوي چې د ننګرهار د حصارک په ولسوالۍ باندې عملیات وکړي یا جنګ وکړي. هڅه یې کوي په ځینو پوستو باندې ډزې کوي، اما خوشبختانه د امنیتي ارګانونو عکس العمل سره مخامخ شوي دي.
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي پر خپل ټویټر پاڼه د حصارک ولسوالۍ پر بوستو د حملو مسؤلیت منلی او زیاته کړې ده چې افغان ځواکونو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. افغان چارواکو د مرګ ژوبلې ادعا نه ده تایید کړې. د کندهار چارواکي د لسګونو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د والی ویان احمد بهیر احمدی پرون ماښام ازادي راډیو ته ویل چې په ځینو ولسوالیو کې تصفیوي عملیات روان دي.
په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د کندهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د دښمن د ځپلو په موخه تصفیوي او چانډیز عملیات ترسره شوي دي. په دغه عملیاتو کې نه دېرش تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي، اتلس تنه ټپیان دي.
د ولی ویان وایي چې د ماین جوړولو یوه فابریکا ویجاړه سوې او یو سل پنځه اویا ماینونه شنډ کړای سوي دي. شغلی احمدی دا وکړه چې د جړې ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې د طالبانو یو توغندی پر یوه کور لګیدلې چې په نتیجه کې څلور ښځې وژل سوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې ویلي چې ایران په ټیټه کچه د غني کړو یورانیمو ذخیرې له هغه حد اړولې چې د نړۍ له قدرتونو سره په موافقه کې ورته ټاکل سوی و. دغه ادارې په خپل څلور میاشتنی راپور کې ویلي چې د نوامبر تر دویمې پورې په ټیټه کچه د ایران د غني کړو یورانیمو ذخیرې شاوخوا 2,500 کیلوګرامو ته رسیدې. په ټیټه کچه د ایران د غني سویو یورانیمو اندازه په اګست میاشت کې څه باندې 2,000 کیلوګرامه شول سوی و. د هغې موافقې له مخې چې ایران په 2015 میلادي کال کې د نړۍ له شپږو قدرتونو سره لاسلیک کړی وه. ایران د نړیوالو بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړی و. د موافقې له مخې ایران کولی سوی په ټیټه کچه 202 کیلوګرامه ایرانیم ذخیره کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن خپل پخوانی همکار ران کلین په سپینه ماڼۍ کې د خپل دفتر د رئیس په توګه وټاکه. دا د امریکا پر روانه اداره کې یو مهمه څوکۍ ګڼل کیږي. د کلین ټاکل کېدل هغه لومړیتوب جوتوي چې بایدن د کورونا وایرس د کنټرول او د امریکا د لړزاند اقتصاد د مدیریت لپاره ټاکلی دی. ران کلین په 2014 کال کې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا ناروغۍ په وړاندې د مبارزې هڅې همغږې کولې. هغه په 2009 کال کې د پخواني ولسمشر باراک اوباما په اداره کې له اقتصادي بحرانه د ژغورنې د پلانونو په عملي کولو کې هم رول لوبولی و. د امریکا د متحده ایالاتونو په نیویارک ایالت کې تازه محدودیتونه په داسې حال کې اعلان شول چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس مثبت پیښې اوج ته رسیدلې دي. د نیویارک گورنر اندري کومو اعلان وکړ چې بارونه، رستورانتونه او جیمونه باید د شپې تر 10 بجو وروسته بند وي. دغه راز تر 10 زیات کسان پر یو ځای نسی سره راټولېدای. گورنر پرون له رسنیو سره په ټلیفوني تماس کې وویل، موږ وینو چې د نوري نړۍ په څیر په نیویارک کې هم د کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغي پیښې زیاتې سوي دي. بلخو د نیویارک شاروال بیل دی بلاسیو تازه اقدامات چې سر له سبب عملی کیږي د کورونا وایرس د دویمې څپې د مخنیوي لپاره وروستی چانس وباله. د نومبر له لومړیو په امریکا کې د کورونا وایرس د ورځې شاوخوا 100,000 مثبت پیښې ثبتېږي. په ټوله کې په امریکا کې په کورونا وایرس تخته کسان شمیر تر 300,000,000 او 300,000 او د مړو شمیر تر 200,000 او 140,000 اوښتی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پاڼه لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د رسنوي د ملاتړ ځینو ادارو په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال محمد الیاس دای پر وژل کېدو خوشيني شو ولیده. الیاس دای چې له جګړې ځپلې هلمند راپورونه ورکول تر دې وروسته به ژغ د ازادي رادیو له چپو د خبريال په توګه نه خبريږي.
د لسمي او دریمي اوځي ډیر سمي الله هم د طالبانو په ولکه کې دي او د ندالی ولسوالی د مرکز او چنجیر ترڅنګ د شار په دوو حوزو کې جګړه روانه ده او هر ورځ کډي باریږي. محمد الیاستای د ازادي رادیو هلمند.
د هلمند والی ویان عمر زواک شپه مخ کې ازادي رادیو ته ویل،
په ډیر خوشنۍ سره یادونه کوي چې نن ورځ تقریبا سهار د ازادي رادیو خبريال محمد الیاستای پر موټر باندې چسپکی ماین انفجار کړی دی. په ترڅ کې نوموړی په شهادت رسیدلی دی. لدا سره یو رور هم ټپی سوی دی او هم چنان په سیمه کې دوه کس بلکان چې یو ماشوم دی او یو غټ دی، دوی هم ټپیان سوی دي.
تر دې چې به د دې چاودنې مسولیت چا نه دی منلې. د رسنیو د ملاتړ ځینو سازمانونو د دې پیښې په اړه څه لملونه شولې دي. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړي، له کابل نور تفصیل راکوي.
په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دای تقریبا 15 دقیقې وړاندې د هلمند په مرکز کې په مقناطیسي ماین چاودنه کې وژل شوی دی. د بل ورور چې دا هم د المان غټ خبريال او مشتبه محمدي په دې پیښه کې هغه ټپي شوی او په پیښه کې دوه نور ملکیان هم ټپیان شوي دي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بلابلو ادارو او د رسنیو د دفاع کمیټو دغه پیخه غندلې ده. د رسنیو د دفاع کمیټې په یو خبره کړي اعلامیه کې ویلي دي چې د ټولو امنیتی ادارو نه غوښتنه کړې ده چې دوی باید د ژورنالیستانو د خوندیتوب په لار کې مسمر ګامونه پورته کړي او دغه شان د دی پیخې د عاملینو د نیولو خبرې غوښتنه تر کړې ده. د دې ترڅنګ دا پیخه د افغانستان د رسنیو لپاره د افغانستان د رسنیو د بنسټونو لپاره یو دردونکي او لوی ځای بللې ده. الیاس دای د ازادي رادیو په خبريالانو کې راتلو چې واقعا ډیر زیات لایق او تکړه او په هلمند کې د هلمند په نام نو ولایت کې د ازادي رادیو لپاره خبريالي کوله او تدید مددی پیخی مسئولیت کومي پوسله والے دلی پغاړه باندې نه دی منله او ولکی کې داسې چې دوی لکورا د هلمند پریس کلب ته پلار وو چې دغه پیخه پرامنس شو او ملياستای په دې پیخه کې وژل شو او ورورې پکې ټپی شو. د کورنۍ غړو سره چې موږ خبرې وکړې د ورور پاړه باندې مشتبه محمدی پاړه باندې وضعیت ډیر سخت نه دی خو دوی هڅه کوي چې دغه ژوند هم وژغورل شي.
ډیر مننه د رسنیو د ملاتړ ځینو ادارو په هلمند کې د ازادي اړیو د خبریال الیاس دایی پر وجل کېدو خواشینی شولې ده.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
اوس موږ په مکتب کې د باران د لپاره بنای نشته موږ په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 100.5 صفه.
په اورزګان کې د ورستیو جګړو له کبله په لسګونو کورنۍ د ته مجبور سوي نورو ځایونو ته کډه وکړي. د اورزګان چارواکي وایي چې دغه کورنۍ په سروې بوخت دي. شریف الله شرافت راپور لري.
خاطرین کوټ کې دلته تری ویخي میلاندی د دهراو تولسوالي څخه یو راکډه سوي 28 کسيزه کورنۍ میشته ده چې د ژوند ډیر لمړني امکانات هم نه لري.
حالت ټکان یو جنگ دی بالا خو نو سوین خو سوین تر شبه کې درس نه خو یو جنگ تر شبه کې درس بالا خو
ل جګړې څخه د تشتیدلې دی کورنۍ سرپرستی د 25 کلن عبدالرشید اوردغاړي ده. هغه وای یو میاشت مخکې په ولسوالۍ کې د جګړې شدت د خپل کورونو پرې شوډو ته اړ کړ. عبدالرشید وای نه یوازې دا چې د کور ټول وسایل ترې پاتې دي بلکې سړی هواي هم کوچني ماشومان ناروغ کړي او تر اوسه پورې هیڅ یو چا د مرستې لاس نه دی ورغځولې.
دلته راغلی د جنگ د جنجال څخه نه اتمان نه د ژوند کو گزاره کولست دل سم مؤمنان چې ویني ناشتي په مشکي چاره نه دی ولی او دا خلک سره سیده کډر کې وای د ماجر د جراو د ولسوالۍ سره غړي یو یو شته یار غوان لري په ځان ځان کې مته ورکې چې ماسته نه يم زکه ستنې جیده سه هیڅ نه ستنه مزوري ستنه روزګار شه پوری کې مکلته چې یو دغه دګه ته وسره غلې تا چې شره ودی مش پر دې در دنیا هیڅ نه دی راستلې کزر کور دې کدو در کور دې خالی د غاړي په کالو کې راوتلې ټول سره نه یاد خارو لاندې دی.
دهراوت ولسوالی د ترینکوټ څخه په شاوخوا 8 کیلومتري کې پرته ده. چیرچی لتیر شاوخوا یوې میاشتې رئیس د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنې جګړې روانې دي. د اورزګان بل ولسوالی گیزاب هم په دې ورستوي کې د تودو جګړو شاهد ده. دې جګړې هم د عبدالرشید د کورنۍ په څیر سلګونه کورنۍ د خپل کلیو او کورونو پرې شدو او کډوالۍ ته اړ کړه. نجیب الله بیا د اورزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه تر ترینکوټه 14 کسیز کورنۍ را رسولې او اوس د ښار په یو څنډه کې تر خیمې لاندې ژوند کوي.
د چیرې ولایت را برسېږي په جنګو د لاسه زما ورونه چې درې نه ورونه په دا ورشې تاسو یو نه بل څه جنګو کې یو نه طالبان د کور وېسي دا یې تمانه را پاتې چې په باور وکړم دا لاس مې کړی دی په جنګو.
د اورزګان د کډوال او بیر تر سنیدونکو چارو رئیس سید علي زاده وای د گیزاب او دهراوت ولسوالۍ څخه د جګړو لامل تر دا مهاله تر 15,000 زیات کورنۍ بي ځای سوي دي.
دا ورې باندې کې جنگ زیات شو.
په ورستیو کې په دهراوت او گیزاب ولسوالیو کې جګړې زیات شوې. ولسوالۍ هم سقوط وکړ نو د بي ځای شوې خلکو شمیر زیات شو. موږ سم دستي غونډه ونیوله د خیریه مؤسساتو او مسؤلانو سره خبرې وکړې او سروې مو پیل کړ.
خوب کردیم و عاجل ما سروې خود به خیر ان شاء الله شروع میکنیم.
پر ترینکوټ سربیره له اورزګان څخه گاونډي ولایتونو لکه هلمند او کندهار ولایتونو ته هم یو شمیر کورنۍ کډه سوي. که څه هم چارواکي د کډوالو سره د مرستو لپاره د سروې د پیل خبره کوي او د مرستو ډاډ هم ورکوي خو شای وخت و نسی چې د دهراوت ولسوالۍ څخه د بي ځای سوي عبدالرشید په څیر خیمو کې د میشتو کورنۍ یخوهلي ماشومانو ته دي د چا د مرستې تاوده لاسونه ور ورسېږي. شریف الله شرافت آزادي رادیو اورزګان.
نیمواله جنگ زرا چې دا سمه باندې سیږي
د واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رجوندې کوچې د کوم جوړښتونو لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایان کې چې دغه خصم ورته اخیستی نسونه نسوم راوله او دوی تکالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا د رادیوي مجلې د یوې بلې نوې غنې په اوریدو زه محبوب شاه محبوب ساسي هرکلای کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د یو شمېر نورو فرهنګي او هنري مسایلو ترڅنګ په افغاني ټولنه کې د جرګې په ارزښت او دودونو راپور برابر کړي.
ارونو کې د وګړي نظر اخست، کله کله به خپل نظر پرې خوړو، د وګړي نظر به معنا په دې اړه باندې ډېر شواهد.
په هنر جاج کې له استاد عزیز الله میاجي سره د تبلې په ارزښت خبرې کوو.
ځان له ځان له بیل بیل یو ټیکی دی چې ځان له یو دنیا ده، یو ټیکه ځان له یو دنیا ده. نو خامخان چې تبله نه وینم بس بیا خو
فنکار برخه کې له شاعری امینی فنا سیدی سره د هغې په فن غږیږو.
ماشومتوب او وروسته چې اوس هم زه د حافظ شعرونه مطالعه کوم، نو هغه کې د توبا د ونې د نامه ذکر ډېر راغلی دی. نو هغه وخت یوه ورځ داسې و چینکي سره مې
په زرپاڼه کې به لنډې کیسه واورئ.
بیړې رانږدې کېده، غږ یې نه و، که یې غږ د سمندر شمال چې څپې یې د ساحل لور ته څپ وهلې ورک کړی و.
او په ورېښمین خیال کې به د ریشما شفا په غږ استاد ناشناسته ډالې شوی سندره واورئ.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ټکنالوژي په اوسنی چټک پیر کې د معلوماتو راکړه ورکړه له پخوا څو برابر چټک شوه ده، او باید دا پروسه چټک شي، ځکه څومره چې ټکنالوژي پرمختګ کوي هماغومره د ټولیزو اړیکو وسایل هم چټکېږي. د اوسنی پیر د پنځول شوي یا کېدونکي ادب روح او روان هم تیر ته توپیر کوي، دا ځکه چې ټولنیز چاپیریال او نوې پیښېدونکي ټکنالوژیکي پیښې ادبیات متاثر کوي. که په خوا په شیر کې د ګودر یادونه شوي، پوله پټه یاد شوي، د بام دي دنونه یاد شوي، نو اوس د فیسبوک، ټویټر او نورو ټولیزو اړیکو د وسایلو یادونه کیږي، دا ځکه چې په ځوانو شاعرانو یې اغیز زیات دی. نو دا باید هیر نه کړو چې د پخوانی شاعرۍ غوښتنې هماغه وي، او د زمان په بدلون سره د نوې شاعرۍ او یا نوې پنځول کېدونکو ادب غوښتنې د نوې زمان پورې اړه لري. په دې هیله چې ځینې پنځول کېدونکو ادبیات مو د زمان له بدلیدونکو رموزو سره سم بدلون وکړي او فکری تغییر رامنځته شي. رادیوي مجله پیلو. او دا چې تیرونه د پښتو ژبې د ولسی او حماسي شاعر اروخاد ملنګ جان د مړینې درشپېتم تلینو، نو د نوموړي د مړینې د درشپېتم تلین په پار تمنا واحدی ته وکیږي چې د اروخاد ملنګ جان ژوند او هنر ته تم شوي ده.
په وخت مرګ کې دا وسیاس کړو، بل بار وځه نه سیاس کړو، ټول سرحدونه کاکا ګاندي ساتي، هم پکې دا غم خواران دي ساتي.
تیرونه دې لړم په لسما د پښتو ژبې د وتلي ولسی حماسي او ملی شاعر اروخاد ملنګ جان د مړینې دریش په تکاله پورا شول. هغه په درې سلويخت کلنۍ په یو ترافیکي حادثه کې لخپل زوی دواجان سره یو ځای ومر. مرحوم ملنګ جان د ولسی شاعرۍ، حماسي، مینی او له وطن او خلکو سره بې ساري علاقې له کبله د بابا په لقب نومول شوی، او د خپل عصر او تر هغه وروسته د لسګونو سندرغاړو او شاعرانو سرلاری پاتې شوی دی.
لارا تھوائے تور زلفان میں یادوا
دسرو شوند د پاسه سر په ځوان ما یاد وا چاو.
پوهان ډاکټر محمد حسن کاکر د ملنګ جان په اړه لیکي، په ننګرهار کې به داسې کسان کم وي چې همدا اوس ملنګ جان ونه پیژني. ممکن ټولو ته به معلومه نه وي چې د ده اصلي نوم محمد امین و. د بیسودو د چمیار په کلي کې پیدا شوی، په هلکتوب کې یتیم شوی و. د ځوانۍ عمر یې په خواری کې تیر کړی او تر هغه وخته چې په کابل کې د سردار محمد داود خان په سپارښتنه له یو ښوونکي نه یې ابتدایي لیک او لوست زده کړل بې سواده و. دی هغه وخت له خپلې کورنۍ، کلي، سیمې او قوم نه د باندې وپېژندل شو چې د ملنګ جان په نامه یې په شاعرۍ شروع وکړه او ننګرهاریو د هغه اشعار د سندرغاړو په تیره د هغه له شاګردانو طلا محمد، اول میر، ایوب خان، فقیر محمد داد او نورو څخه په دیرو، حجرو، ودونو او د خوښیو په نورو مجلسونو کې واورېدل. د ارواښاد ملنګ جان نغمې او سرودونه د ننني افغانستان لپاره لکه د بل هر ډول سیاسي تفکر هغومره مهمې او اړینې دي. ارواښاد ملنګ جان د ژوندانه په وروستیو کلونو کې په لیک او لوست دومره بلد شو چې خپل اشعار یې لوستلی او لیکلی شول. نو د ده جهان لید نه کتابي او نه یې اشعار د شکل له مخې په دقیقو شعري اصولو بنا و، بلکې هغه د شکل او محتوا له مخې محلي او ولسي و. ملنګ جان انتقادي اشعار هم ویلی دي. دغسې اشعار یې ممکن ټول خپاره شوي نه وي، خو د هغه د انتقاد ژبه دومره تیره او ترخه وه چې د ټولنې ډیر کم اقشار به ترې پاتې وي. ملنګ جان د خپل ژوند په 23 کال د نړۍ سترګې پټې کړې او افغانانو ته یې په میراث کې لسګونه د ازادۍ نغمې ور پاتې شوې.
شم پاجڑا شول باسی پتنگان لاڑل وردانگا ملنگ جانا خود زان ما یادوا دسرو شند د پاس سر پہ زوان ما یادوا چا وکی رات ہوئے چھ جانان ما یادوا دسرو شند د پاس سر پہ زوان ما یادوا وی جانان ما یادوا سر پہ زوان ما یادوا سر پہ زوان ما
جرګه د هغه ټولی نوم دی چې په افغاني ټولنه کې د ستونزو او منازعاتو د حل لپاره جوړوي او دا ټوله سلګونه کاله تاریخ لري. که څه هم د انسان له پیدایښت سره سم کله چې یو منظم قانون نه و، نو انسانانو به خپلې ستونزې د دا ډول ناستو او جرګو له لارې هوارولي، خو د وخت په تیریدا سره پکې بدلون راغلی. افغانانو د خپل لرغوني تاریخ په اوږدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې دي. په نننی راپور کې د جرګې د تاریخ سربېره د جرګې په ولسی، فلکلوریک او تاریخي ارزښت خبرې کوو. راځي وګمې جبرخیل ته وکشو.
افغانان د خپل لرغونی تاریخ په اوږدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې او جوړې کړې دي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سید حبیب شاکر وایي چې جرګه او یا جرګې ته ورته راټولېدنه د انساني تاریخ یوه ډېره لرغونې برخه ده چې له یو قشر څخه و بل ته په میراث سره پاتې ده.
جرګه طبعا پښتو نوم ده، په عربي کې معادل نوم شورا ده، مشوره ده، او د اسلام د اوایلو نه هغه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو، له خپلو صحابو سره به مشوره کوله، جرګه به کوله، په کارونو کې به د هغوی نظر اخیسته، کله کله به خپل نظر پرېښودو، د هغوی نظر به معنی. په دې اړه باندې ډېر شواهد او دلایل شتون لري. د مدینه منوره کې د غزاګانو پر مهال باندې د غزا لپاره د پوج د ځای د ټاکلو په اړه باندې همداسې د اسیرانو سره د تعامل په اړه باندې مشوره وکړه، د صحابه و مشوره یې منلې. همداسې خندق په غزا کې د صحابه و سره مشوره وکړه، جرګه یې وکړه، هغوی مشوره ورکړه چې تر مدینې منورې به شاوخوا خندق کاږو تر څو دښمن حمله رانه وړي.
د نوموړي په خبره چې په قران کریم کې هم د جرګي یا شورا په اړه دوه آیتونه نازل شوي دي چې هر کار یې په مشوره کې غوره بلل دي. دی وایي چې د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې جرګو بیلابیل نمونه سبها، سیمیتی، د کنشکا جرګه او یو شمیر نور راخپل کړي وو. د کابل اوسیدونکي حاجی عقل شاه سحاک بیا وایي چې له ماشومتوبه له جرګو سره سروکار لري او دا چاره د ګڼو ستونزو د مخنیوي سبب ګرځي.
جرګه چې د جرګه د افغانستان یو دا د شروع نه د 5000 کلونو را په دې خوا د پښتنو جرګه یو ننوي یو دایمي یو د سهول هلار ده. کوم وخت چې جرګه نه سهول هنسته چې جرګه واغه وطن کې هغه وطن کې به سهول هي هغه وطن کې به امني. په کوم کلي کې چې جرګه یې د جرګې مشران معلومي هلته به امني. جرگانی یہ دخس گڑبڑی بھائی پر زراؤ کم کڑا دا پر کو کم کڑا دا پر قتل پر مسلو کڑا دے بٹ دو قوم نے سر جنگو نے کڑی دی دو کم کڑے دا آگا یو ڈیر مظلوم وا دا یو ظالم وا سا ظالم نہ نم نستا دا دے ظالم سے وہ بات ہے ویلے ویسے وہ کہ سیوال ول بدے گد تور کے بدے بغا تو کہ مال دا پھر چمکان لیتا ہڑوڑے کڑے ہڑوڑے مکھن مگس کزو دیولس منگی عوام سے سے ویلے دا معلومات پس لگا مونگا دا پریکڑ کو نو جرگا مار کہ دے پرشتیا سے جرگا کہ اگا باید مظلوم طرفداری نه ظالم حق معلوم نه کاغذ جرګه مار نه.
د کونړ ولایت اوسیدونکو عزیز ګل ساپه وای چې دوی په مختلفو وختونو کې بیلابیل جرګي جوړوي. دا چې د دوی د جرګو ډول څنګه ده نو ما وړه وای
کله چې یو مشکل پیښ شي یا د دوه کورنۍ یا د دوه کسانو په منځ کې ستونزه مخ ته راشي یا جنگ وشي یا په بل کوم څه مسلې چې خفګان ته خبره سره ورسیږي نو بیا د کلی مشران سپینګيري هغه په دې خاطر باندې چې دغه ستونزه مخه ونیسي او د ستونزه نورم غټه نشي هغه جرګه کوي. معمولا هلته د کور کلی مسایل ډیر زیات وي لکه د پولیو پټي مسایل وي یا د ځینې غنم بعضې څاروي د نو کورنۍ خوري په همدې باندې سره ستونزه پیدا کیږي او اکثریت کلی داسې دي چې هلته دوی ترون نظام سره اوسیږي نو اتمان ترون نظام په منځ کې ځینې رقابتونه مې په ډیره وړه خبره مانی هغه په منځ کې اکثره شخړې پیښیږي نو دغه شخړو د حل لپاره بیا لنډه او اسانه او خلا رم دغه د شي مشران سره راټولېږي او هغه دواړه کورنۍ سره کینوي. کم یو چې ملامت وي ملامت ته ملامت وي او کم یو چې سلامت وي هغه ته سلامت وي. بالاخره یو فیصله کوي او فیصله بیا داسې وي چې مشکل حل کیږي یعنی د لا زیاتې ستونزې مخه نیسي.
دی وایي چې د احمد شاه بابا ټاکنه هم دی وی جرګی پر بنسټ شوې ده او دا جرګو ورو ورو رسمي شکل غوره کړی چې هی بیلګی ولسی جرګه د مشرانو جرګه او انانوی جرګی دي. د لغمان اوسیدونکو برهان الله شینواره وایي چې اوس هم یو شمیر حکومتي ادارات د ستونزو درامسته کېدا په وخت دواړو خواو ته وایي چې ستونزه د جرګی لاره حل کړي.
اصلا جرګه په پښتو کې ورته جرګه ویل کېږي. په اسلامي تعلیماتو کې اوس ذکر کېږي د صلح ویل کېږي د هغه ابتداء د اسلام نه په قضایي اموراتو کې محاکمه د اول دوه مدعی و مدعیه دي ته واداره کوي دي ته تشویقوي چې دوی هغه قطعي مسائل چې په محکمه کې قطعیت پیدا کوي د قطعیت په نتیجه کې بیا یو جانب هم نشي کولای چې دغه نه تخلف وکړي باید هغه ورباندې جاری شي. نو مخکې له دې نه چې محکمه د دو متنازعینو ترمنځ فیصله وکړي نو هغوی دې ته تشویقوي دې ته واداره کوي چې تاسو لاړ شئ خپل منځ کې صلح وکوي خپل منځ کې جرګه وکوي سپینګیری او مشران مخاور خلک.
کله چې د ښکلو هنرونو خبره کوو نو موسیقي مو خامخا مخترازي او په موسیقي کې بیلابیل آلات خپل ځانګړی اهمیت او ارزښت لري. طبله هم یو له هغو آلاتو ده چې د موسیقي خوند او رنگ ته ځانګړی روانوالی وربخي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له استاد عزیز الله میاجي سره د تبلی په ارزښت، جوړښت او هنر خبرې کوو.
هنر جاج
ډیره مننه استاد عزیز الله چې خپل قیمتي وخت مو مخترک او پښتنم دا کوم چې د تبله لڅ شي جوړي.
تبله خو دا یو چې ده میس ده ته د دامه وي ولته په اردو کې ورته دامه وي ولته موږ استاد صاحب قانون ورته به بم ورته وي ولې چې د اواز درون ده دې ته بم وي او دا بل چې ده وړو کې ده ته زیل وي دې اواز لګنره وي جګ وي
نو دا بیس لري او دا چې د زیل
او دا غم د میسونه جوړیږي
نه دا یو د لرګي نه جوړ دی او د میسونه جوړ دی
استاد د پاس چې پیلې کیدلې دا ربر غونډه دات شه دی
دا چې دا سرمند دا چې د ګټ سرمند او زی سرمند او لکه هغه به هغه اوچیږي جوړیږي هغه تراش نو بیا د لپاره مکمل خپل استادان دي چې دا بیا بنل کیږي دا جوړیږي دی په پوره مکمل
او دا په افغانستان کې جوړی کنه بهر نه راځي
بل څه دا خارج نه ډیر زیات راځي او دلته شکر زما خپل افغانان دي چې هغه په خپلم جوړی او
معمولا که خراب شي ترمیم هم دلته کیدی شي
او بس چې خراب شي دا صحیح ورته دا تور کې پلګیدل په دیواله کې زیل ورته کاټي ورته
بالکل
نو دین چې دا تور کې وولو زی بیا د خپل استادان دي هغه ته وی سو هغه به د پاس په نور تور کې ولګي صحیح په ولګي نو کو بیا وښکې نو بیا مجبور شي بل
خما سره اکثر وخت یو پښتني کله چې دا موسیقاران د موسیقي سرکۍ په هغه وخت کې په دغه لوی تبلی باندې چې دا غټه راکنه شي بم ده په دې باندې یا وړه لګي یا پی پودر لګي دا ولی
دا دې لپاره چې دا وړه پینه وي دا ډیر خوشک आवाज کوي زیل आवाज کوي لکه دې کې دا درنواله بیس پکې نه وي دا چې وړه لور کې نو دا خپل بیس پیدا کوي یو زیل شي او بم شي لکه دا دواله شي او زیل
ته تاسو आवाज وباسه دا بم او د زیل
دا بم دې او دا زیل
دا زیل دې ښه
دواړو کله کاوازونه
او دا چې بیا کله په موسیقي کې چې دواړو وغږوي نو دواړو आवाजونه سره برابر شي بیا خوان راپېږي
او یو زیل یو بم دا دواړه خپل لیول کې یو شانته وو دا دواړه به د سې لیول کې راګي چې لکه بده مونږ لګيږي او یو شی ته جوړ شي ټیکه ته جوړ شي او شی ته جوړ شي
اکثر وخت د سوي زین وخت کې په یو تیګه کېږي او رقم ته بل आवाज کوي
هغه خو دا خلک خوښ کوي کنه دا خو لکه سنګیت کې دا خبرې نشته چې دا تیګه پکې دا خپل زمونږ افغانان دي بس هغه یو مستی کې خلک عوام خوشاله شي کنه
بالکل
زمونږ عوام وطنداران دي دا ټول خوشاله شي کنه دا قصې پکې نشته چې دا تیګه په اصول او دا په بل شی اصول او دا پلان کې بس
هغه لرګي باندې کله کله و هي
او دا خو بس د خلکو دغه د پر لکه نن سبا موسیقي ډیره تیز شوې ده لکه کلاسیکل سوګناوري بل څه د غزل ډیر کم خلک اوري نن سبا زیاتره هم دغه شی درز او غب د تراغ پوره چې پروګرام ختم شي اوس موږ په خپل په سر باندې درد دي ټول نه راوځي لکه نن سبب موسیقي بالکل نیم نه زیاته لکه دغه شوی ده نو
او استاد یو پښتنه کوم تبله دا چې په موسیقي کې نه وي نو څه تاوان بورسي
لکه تبله چې په موسیقي کې نه وي لکه د موټر چې سلور پای نه وي
ان به پایو موټر یو چالان
دي نو لکه موسیقي دا شتګ دا خو وای بس شعر به مو وای طرز به مو وای هارمونی به مو سره وای خدای نیمګړی وي تبله دا سه یو شعر دا ریدم لکه دا دغه سلور پای دی چې ګاډي مکمل جوړ کې او ټیرونه پکې نه وي نو بس هغه خو
ها څه ګټه ده د موسیقي د پاره د تبله یعنی موسیقي روانه کوي که څنګه
نو بالکل او 50% پکې د تبله پکې
تا مخکې د ټیکی خبر وکړه دغه ټیکه څه شی ده
دا ټیکا لکه چې تاسو ماته ویل شي دا ټیکا د سې وشه ده لکه د ګاډي موټر پایې دي تبله د سې وشه ده چې زمينه ورته صدقه کوي جوړي لکه سې
بالکل
جوړي نو چې خاننده خپل شیر وي طرز وي تبله ور سره شوري ما غیا کیروي دا دروي یا چنچل وي مقلي وي
دا ټیکو نمونه
دا ټول ټیکی دي ځان لزان لبل بل یو ټیکی دي ځان له دنیا ده یو ټیکا ځان له دنیا ده نو نو خامخا نو چې تبله نیمه نو بس بیا خو
په دغه شرقي موسیقي کې به تقریبا څومره ټیکی وي ټولي
ولا ټیکی خو ډیر زیات دي نو سبا خو خلک غغیل لکه ټیکی خو تقریبا ډیر زیات ټیکی دي په حساب تقریبا 300 څومره ټیکی دي چې ما ته په خپل هم څه خبره شي ذهن کې مې نشته ده نو نو سبا چې خلک غغیل هم دغه سلو 15 ټیکی دي تا غغیل
د مشهوري مشهوري په پښتو کې کومه وړه مشهوره ټیکه ده
وس پختو کې دا زمونږ استاد خپل لکه تینګړه ورته وي
پختو کې وي
پختو کې دا ساده یو دغه د شل لکه په دې کې ډېر زمونږ پختو سندرې دي
ته تلګو غو دغه ټیک چې سره
کړه
Thank you. مغلی کوم انداز
مغلی اوس دوه رقم ته مغلی دی او چې دی لکه کلاسیکل دغه دی لکه یو زمونږ استاسو د لوګری سازونه کې غږو لکه مغلی دی ته وایي اوس ګوره اوس لوګری یو ساعت دی زه به درته خیال دی لږ دره
وغږوغږو کلاسیکل مغلی
روپک مغلی لکه زمونږ افغانان دي چې دته لکه دواړو مونږ لکه افغانان زمونږ خپل وختي مرته د لوګری ټیکه ده دته مغلی ویل کیږي اوس په هندوستان کې چې دی لکه هلته مغلی دوه شانتی دي همدغه دغه دی که نه لکه روپک مې درته ویل یو روپک دی یو مغلی
بالکل بالکل
دواړه سیم سیم دي په وزن کې یو شی دی اومه اترې دی لکه اوه ضربه دي دا مو ضربه دي او چنچل مو ضربه دی روپک مو
ضربه او دا او ضربه څنګه معلومیږي که دلته پوسټ ته ماته تبلې کې خوده لشي چې دغه ضربونه دي
اوس چې زه تبلغ وګوم نو بیا به اگر نه پاتې چې اوس بل کس ویني چې هغه کزو يم ته وزن ورکا یو دوا درې څلور دغه سیل
او تل په کلار وګو زه به ورته در سره وایم کنه زه
دسته به حساب کړم 1 2 3 4 ماچه 1 2 3 تبا 1 2 1 2 3 تر وو پوری به
صحیح صحیح شو ها
1 2 3 4
1 2
دا مشکل دی
ډیر مشکل دی زبنه
شیب جان تاسو خیر دی
شیب جان تی وای تیرا تو وای شیب جان تی
1 2 3 4
بالکل خا استاد دغه اغلک ساری گا ما پا دا نی امدا شانتی
بله سه بالکل تبلا سه مو سه ما غا شه ده که څنګه چې موږ ساری گا ما پا دا نی سه سانی دا پا ما غرس دغه سه تیندا تینتا لم ده
په افغانستان کې په دغه نو لکه نارمل موسیقي چې ویل کې چې آرام وي په دې کې کوم راګونه تاسو په کومه ټیکا ډیره کاروي په موسیقي کې
نو پاره کې هم دغه کیروټ یک شول دادرش دا ټولې ټیکې ته کاوي چې په دې آرام کې ستاسو
داسې کېدې شي چې په یو یوې سندر کې څو ټیکې وشي
او داسې کېدې شي چې په یو سندر کې ته دوه ټیکې استعمال کې
ها
دریم کاوي شي خو هغه د پاره مغز طرز هغه سره لکه اریجمنت د میوزیک ډایرکټر دی
او
چې هغه غواړي په یو ټیکې کې جوړې په دوه کې جوړې په سلور کې جوړې چې څومره کاوي شي دا د هغه خپل لکه دغه د سو کوي شو کې مشکل نشته په ټیکو کې هغه ته مغز ترتیب کیږي مغز ورته زمینه مساید کی گما رس چې هغه ټیکې په کې استعمال شي
نو د خوغه د ټیکو موضوع شپه په افغانستان کې د سي تکړه تکړه موسیقاران یا تبلغګون کې چې ډیر مشهور دي او حساب پکې دی داسې شته
او ولی بله سه بالکل شته دي خو استادان شته دي
لکه څوک دي د سي اکثره یو سپینګری شوی دی او
اوس خو شکر الحمدلله زمونږ خپل استاد مې دی الحمدلله ځوان دی او نوخه نامی سره دی او افغانستان پاکستان لکه تر کوم ځای پورې جرمني پورې تر لکه ډېر ملکونه یې کتلې دي استاد صنم ګل نومېږي ته حاجي صاحب چمن ګل خود دی وبخي جمله مړو سره دا غي رور دی کشر رور دی د استاد مینا ګل
پروگرام وقت هم کم دی په پای کې یو ټیکا زموږ اوریدونکو ته وغږو داسې ښه چې هغه واوري او خوده پامانی به موږ تانم ډیر مننه چې راغلی کور دی ودان
مقصد نو د ټیکټ دا کیرو ټیکا دا
کیرو
صحیح وو کیرو کې لږ زره خیر دی او
مهرباني
او یوازې مو خیر ده چې کوم زیاتې کیږي او کوم نزه معذرت هم غواړم او بخنه غواړم ټول.
فنا سیدی یو له هغو شاعرانو ده چې رسمي زده کړې نه دي کړې. هغه وایي چې په خپل کور کې له خپل نیکه څخه زده کړې کړې. د فارسی او پښتو ادبیاتو کتابونه ولوستل او په خپل هم شعر لیکل پیل کړل. دا چې ولې شعر لیکي او تر اوسه یې څومره شاعري کړې دا ودي ته ورته پوښتنې په ننني فنکار برخه کې زموږ همکار وګمه جبار خیل ترې کوي.
فنکار
ډیره زیاته مننه. زه بلته سینا اول دا پوښتنه وکم چې تاسې په داسې یو ټولنه کې چې د ښځو په وړاندې ستونزې ډېرې دي تاسې شاعري کوئ او ولې تاسې شاعري کوئ؟ الهد د شاعرۍ مڅه ده.
شاعرۍ سره خو نو ماشومتوب مې مینه وه او د یو شاعرانه ماحول کې لویه شوې یم. نو دا مې یو ارمان و چې زه یو وخت یو شعر ولیکم. د هر شاعر شعر به مې چې لوست نو خوښ به مې زما ویل چې کاس یا دا شعر زما وه او یا ما هم یو وخت وکولای شم چې زه هم یو وخت شعر ولیکلی شم.
اغلی فنا سیدی، ستاسې ټولګه چاپ شوې او په دې ټولګې باندې یوه ډېره ښایسته شنونه هم ښکل شوې ده. البته تاسې دا راته ووایاست چې د دغې ټولګې نوم څه دی او ولې مو دا نوم ورته غوره کړی دی؟
نوم دې ټولګې نوم خو د توبا تر سیوري لاندې نوم دې
د توبا تر سیوري لاندې.
بله و.
اها نو ځکه مو ونه هم په د توبا رسم کړی دا یا کړی دا.
او دا تاسو بلې بختنه په ځوا کې باید ویم چې دا نوم له ماشوم توپ کې چې ما وکړه ماشوم توپ او وروسته چې اوس هم زه د حافظ شعرونو مطالعه کوم نو هغه کې د توبا د ونې د نامه ذکر ډېر راغلی دی. نو هغه وخت یوه ورځ داسې و چې نیکه سره مې شعرونه لوستل د حافظ حضرت حافظ دیوان مو راخیستی و یو شعر و چې هغه زما ډېر خوښېده. دو بیته به تاسو ته ووایم چې لومړی بیت و یو بل بیت چې پکې د توبا ذکر راغلی. بیتونه داسې دي: فاش می گویم و از گفته خود دلشادم، فاش می گویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. او سایه توبی و دلجویی و حور و لب حوز، سایه توبی و دلجویی و حور و لب حوز، به هوای سر کوی تو برفت از یادم. کله چې ما دا شعر ولوستل نو نیکه نه پوښتنه وکړه چې توبا څه ته وایي. زیاتره وخت به مو چې شعرونه لوستل نو نیکه نه به مو پوښتنه وکړه بیا هغه راته ویل چې داسې توبا جنت کې یو ونه ده او د دې پاره ټوله شرح راته ویل. نو بیا په ما په زړه له هماغه ماشومتوب نه یو تصویر و د دې ونې زما په ذهن کې. نو بیا به مې ډېر خوښېده زما په شعرونو کې هم ډېر د توبا د ونې ذکر راغلی ده او بیا مې همدا نوم کتاب ته غوره کړو.
ډېر ښه. ستاسې ټولګه ما سره لاس کې ده. په دغې ټولګې کې تاسې ډېر ښه شعرونه لیکلي دي. نظم هم پکې شته دی او غزل هم پکې شته دی او ډېر د شعر ډولونه پکې دي. نو تاسې دا راته ووایاست چې دغه ډول شعرونه ویل پرته د زده کړو نه کېږي. نو تاسې چیرته زده کړې کړي دي؟
زده کړې خو مې رسمي زده کړې مې ښوونځی مې نه ده ویلی. ښوونځي ته نه یم تللی. په کور کې مې له خپل نیکه نه چې هغه یو ډېر ادیب و داسې کس و چې لکه د پوهنتون استاد غوندې علمې لاره. نو له هغه څخه مې له ماشومتوب نه د قرآن کریم او د ښوونځي کتابونو تر څنګ د ادبیاتو کتابونه لوستي دي او هغه موږ ته ډېره په مینه او په ډېر خان داز مونږ ته ذکر راکړه.
بله، لکه څنګه چې ما مخکې ویلې، تاسو په افغاني ټولنه کې شعرونه وایست او د شعر ټولګه مو هم چاپ شوې ده، نو تاسو څه فکر کوئ چې دغه ټولګه چې تاسو چاپ کړې ده په ټولنه کې به هرکلی ورنه وشي که څنګه؟
هو انشاءالله، بس په همدې هیله چې د دوستان ولولي او هغوی ما ته خپل هغه څه چې دوی پکې خوښ شوي دي یا نه دي خوښ شوي هغوی نظر زه پرې واخلم او خوښې سي د هغوی د خوښې وړ وګرځي دا شعر.
بله، په شعر کې شاعران وایي چې موږ د الهام له مخې شعر وایو، نو څنګه دغه الهام تا ته درځي؟
هو بېشک، شعر بې الهامه زه کله داسې وخت راځي چې ورځ کې دوه درې شعره ما لیکل دي او کله دوه درې میاشتو کې دوه بیتونه هم نسم لیکلی، نو شاید همدا الهام
خبره وي. ستا په شعر باندې د چا د شعرونو ډیر تاثیر دی، یعنی اغیز د کوم شاعر شعرونو پتا کړی دی؟
اغیز ما له ماشومتوب نه مې کوم شعرونه لوستي دي. په سر کې به مې اولنی شعر چې ما کله زه له شعر سره اشنا شوې یم او هغه شعر ما لوستی، هغه د حضرت حافظ شیرازي شعر دی چې هغه ما ولوست، نو هماغه د شعر سره لومړی ځل چې زه اشنا شوم هغه و، نو هغه به ډېر مې خوښ سو. کنه هغه وخت په معنا او نه پوهېدم، خو بیا هم په ما یاثر وکړ. بیا مې زما مور شاعره وه، د مور شاعرم شعرونه به مې همیشه لوستل او ډېر به یاثر راباندې کوو. زما کور کې زما عمه شاعره وه، د هغې شعرونه به مې ډېر لوستل او دا هیله به مې وه چې کاشکې زه هم دغسې شعر ولیکلی سم.
بله، تاسو د حافظ شیرازي یادونه وکړله. حافظ شیرازي دیوان په فارسي ژبه باندې دی، نو تاسو فارسي شعرونه لرئ؟
نه، ما خپله فارسي شعرونه نه دي لیکلي، خو مګم ډېره مطالعه مې فارسي ادبیات مې ډېر مطالعه کړي دي او ډېر زیات مې خوښېږي. د حضرت حافظ شیرازي، د مولانا، د اقبال لاهوري، بیدل، فارسي ادبیاتو مې ډېر لوستې دي، ډېر مې خوښېږي. او زما نیکه هم د فارسي ادبیاتو ډېر مینهوال و، په کور کې کتابخانه لرله، هغه کې به مو مشاعرې ترسره کولې د خپلو خویندو ورونو سره. نو دا زما لپاره د خپل نیکه نه ډېرې خوږې خاطرې لرم. او هغه
تاسو د پښتو شاعرانو نه د چا شعرونه ډېر اورئ او په کور کې له ځانه سره وایست؟
د پښتو د کلاسیک لومړی مې د کلاسیک شاعرانو شاعري مطالعه کوله، لوسته مې ډېره مې خوښېدله. بیا د معاصرو کې د ډېرو شاعرانو شعرونه دي چې اوس زما ډېر خوښېږي او ډېر مطالعه کوم، لکه هغه د پیر محمد کاروان استاد شاعري ده چې ډېره مې خوښېږي، بار بار لولمه او هېڅ راته نه تکرارېدونکې ده. د سالک صاحب شاعري ده، د استاد د سعود صاحب شاعري ده، درویش دوراني استاد شاعري ده، د ډېرو د معاصرو کې د ډېرو استادانو شاعري مې خوښېږي او همېشه لولمه.
اول ځل چې تا کله شعر ولیکلو چا ته دې ورښکاره کړ او تمه دې څه وه؟
لومړی مې شعر ولیکه، خپل نیکه ته مې واوراوه،
بیا د هغې عکس
ډېر زیات خوښ کړ، ډېر زه وهڅوم، ځکه هغه شعر ما لیکلی و. نو ډېر وخت به زما ذهن کې شعرونه راتله، خو ما لیکلو جرات به مې نه شو کړ. همیشه به د شپې له خوا به مې ډېر ذهن ته شعرونه راتله، ځکه د شپې به مې همیشه ادبي خپرونې اورېدلې او بیا به زما ذهن ته به د شعر غوندې څه راتله، خو لیکل به مې نه شو. ما ویل دا به دومره ښه شي نه، ځکه ما چې کوم ادبیات مطالعه کړي هغه ډېر لوړ و او خپل ذهن ته به مې څه راتله هغه به مې ما ویل دا خو دومره ښه شعر نه ده چې باید وې نه لیکم، باید ښه شعر ولیکم. زه
دا راته ووایاست چې تاسو کله سندرغاړو ته خپل شعر ورکړی دی؟
نه، تر اوسه هېڅ سندرغاړو ته شعر نه ده ورکړی، ځکه زما شعرونه تر اوسه رسنیو کې هم دومره نه دي خبر شوي، نه اخبار څه کتاب. دا لومړی ځل دی چې کتاب مې چاپ سو.
د دې نه پس تاسو داسې هوډ لرئ چې سندرغاړو ته دې خپل شعرونه ورکړئ او هغوی دې په کمپوز او په موسیقۍ سره ووایي؟
که سندرغاړي خپل وغواړي ویل ولې دي، هغوی خوښ سي ولې نه، داسې تحمیلي نه سي. زه ورته وایم چې زما شعر ولولې، که خپل هغوی وغواړي خوښ سي ویل ولې نو بس.
نو تاسو ممانعت نه کوئ، یعنی تاسو موافق یاست ورسره؟
بله، او چې د ویلو
ډېر دا انګیزه د شعر ویلو څنګه تاسو ته پیدا شوله؟ تاسو څنګه په ځان پوه شوئ چې تاسو شاعري کولای شئ، تاسو یوه شاعره کېدلی شئ؟
دا د شعر سره ډېره مینه وه چې ما به کله شعر لوستل، نو زين اما قد ما تبى ممدا زرت مدارس لسكاش كي مامي كليه انه بيابا مداوسي زين بيتنا منظوم غبا من جمله بمزين ترات لي نو بیا مویل چې نام دا اوسې دا باور مکم راځه لیکلای سم یو څه باید ولیکم او ډیر مې ارمان مې و دا مې ډیر ارمان و همیشه به مې له نیکې سره هم دا ارمان شریکو چې زه غواړم چې یو شاعر سم شعر ولیکلی سم نو هغه به ډیر ماته ډاډ راکوه او زه به یې هڅولم چې ته کولی سې همیشه به یې راته ویل چې ته کولی سې به یو ښه شاعر سې هغه د مثال به یې راته د اقبال لاهوري هغه باید ډیر ویلو سې در طلب کو شما دی دامن امید زکف در طلب کو شما دی دامن امید زکف دولتی هست کی آبی سر راه گاه دا شیرو چی زما د ارمانونو ژوندی ساتله او زی دیتا و حسلم چی
زی د شیر دنیا ته را وستلی ډیر ښه آغلی سیدی تا سره استاسی ټولګه ده نو غواړم چې له دغه ټولګې نه بیا هم یو غزل ووایس
سمه دیو غزل بوایم په دې هیله چې ستاسو د اوردن کې د خړخي وړو ګرځي
مهرباني وکړئ
غزل لوي ناڅاپه مې د زړه پر اوګه لاس کېږدا وراشه ناڅاپه مې د زړه پر اوګه لاس کېږدا وراشه مرهم مې په زخمی زخمی احساس کېږدا وراشه سیلې بد مرګي هم رانا دا څراغ مړ نکا سیلی بد مرگی هم را ندا سراغ مر نکا یو داغ می دغا طول زلو و سر پاس کیگ داو راشا
بله پا جواندانی که دی بریالی وی او دا چیز مک بلن مو منلا او راغ لیز مک ستیدیو تا لطاس می دیر زیاده منن
تاس نه هم دیر منن چی ما تا مو دی خبرن کل خبرن تا بلن را کرن دیر زیاده منن
د زمان له بدلون سره د خلکو مصروفیتونه هم زیات شوي خلکو خخوي چې لږې مودې څخه ډیر کار واخلي دغه غوښتنې په لنډو کې سو هم تاثیر کړي ځکه خلک غواړي چې په کم وخت کې یو لوی پیغام ترلاسه کړي نو هم دا ده چې په اوس وخت کې خلک لنډې کیسې لا لنډې لیکي د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار د اجمل پسرلی لنډې کیسه وړاندې کوي
زرپاڼه کې د کشتۍ دوه څراغونه لکه په تور شپه کې د ترهیدلې پښو خبرګې سترګې بیرې رانیږدې کېده ژغې نه وو کې ژغ د سمندر شمال چې څپې د ساحل لور ته څپ وهلې ورک کړې وو سړک لور ته تاکسوم د موټر غرهاله متر غوښ سو خو څه نو کشتی ته مې وکتل نش کاریده شاید څراغونه به د پولیسو لویری مړ کړی وو قاچاقبرون کویل چې د شپې کله ناکله پولیس گزمه کوي چې څوک د اوبو لارې په بیړیو کې اروپا ته تیر نسی په واتس اپ کې پیغام راغی اوس ځان چې تغلې کړ چې پولیس خبر شوی ممکن سهار وختي ولرسو د سړک خواته پورته سوم لالیری می پرې و موټر سترګې ولګېدې څراغونه د کښتۍ د څراغونو په څیر ځلېدل خو کښتۍ ته مې هیله و چې ما به اړوي دې څراغونو ویرولم چې ما به وړي لاندې می ځان وښایوه لا یوې بوټي سره کښېناستم موټر تیر سو وماته ویلې و چې د ترکیه پولیس کله ناکله د سمندر غاړې ته په مړو څراغونو درېږي شمال یخ لګېده لپای کې مې جاکټ را وایست جاکټ مې واغوست پر شګو مې پښې وغځولې پرېوتم د شمال له پښه ها او د څپو له څړپه پرته ژغو ژغ نه و ستر کې مدرنې سوې ژغ می واورید ناشنا و ستر کې پر اوبو د لمر پرتو وړانګو ته پرېښېدې سرته می پولیس ولاړو اسناد یې وغوښتل
استاد نشناس د افغانی موسیقي یو مشهور سیره ده هغه لزګونه کال په خوای وسندره ویلی و محبت اول اسانه په نظر راغې دا سندره په پښتو کې دومره مشهوره او مقبوله شو چې لا هم د ګڼو مینانو په ژبه راځي ریشما شفا دغه سندره په نوی انداز ویلی او خاغلی نشناس ته نظرانه کړي د ورخمین خیال په نننې برخه کې هم دا سندره اورو
ورخمین خیال Oh, yeah.